دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند هر کړای کوم. نن د جون لومړی ورځ د ماشومان نړیوال ورځ ده. په دې مناسبت به رپورټونه ولرو. همدارنګ د ازادي رادیو د 19 پروګرام نوبت ازادي رادیو مجلم په دې خبرونه کې خبري. خطر دې هر څه مخکې په مخړی د دې سات خبرونه ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شرزافیرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتونو تر وتلو وروسته له دې موافقې ملاتړ وکړي. دا بادغیس ولایت چارواکی چې د وسلوالو مخالفانو یوې څلیرش کسیزې ډلې وسلوال فعالیتونو څخه لاس اخیستی دی او د کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو بس د دوی په ډزو 12 کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقی دی سخت ټپیان شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په کابل کې د برتانیا، فرانسې، جرمني او اروپایي ټولنې شرزافیرانو هیله ښودلې چې افغان حکومت به د ایران له اټومي موافقې څخه د متحده ایالاتو تر وتلو وروسته له دې موافقې څخه ملاتړ وکړي. د وزارت په یو خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوه ویلي دوی دا غوښتنه پرون د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني سره په کتنه کې وکړه. خبر پاڼه زیاتوي چې ښاغلي رباني د اروپایي هیوادونو استازو ته ویلي چې هیله مند دی د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل به د کابل او تهران ترمنځ د سوداګرۍ پر راکړې ورکړې ناوړه اغېزې ونه کړي. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفانو یوې څلیرش کسیزې ډلې له وسلوال مخالفته لاس اخیستی. د بادغیس امنیه قمندان جنرال احمد فهیم قائم تیره شپه ازادي رډیو ته وویل دا ډله چې په خای په قادس ولسوالۍ کې وسلوال فعالیت کوه
نه سرګروپ شاناجی غنی نام داره و سر کار اوپراتیفی و اعلان مقرر قمندانی امنیه ولایت بادغیس که بر اونا رسوندیم که اگر
احمد فهیم قائم وای دی ډلی سر گروپ حاجی غنی نومیږي. دوی د افراطیفی کار او د امنیه کمانډانې له اعلان وروسته راغلل چې کده هوا د اساسي قانون ومني د سولې له بهیر سره یوځای کیدای شي. جنرال قائم وای چې د وسلوالو څلیرش کلاشینکوپونه یو پکاو ځین نور وسایل کمانډانې ته وسپارل. د پکتیا ولایت چارواکي وایي چې د پولیسو په یو کمین کې څلور تنه وسلوالو مخالفانو ته مرګ شو بلا وخت. د پکتیا ولایت د رسنیو دفتر په یو خبر پاڼه کې وایي چې د سید کرم ولسوالۍ په عالمګي سیمه کې د ملي پولیسو په یو کمین کې یو وسلوال طالب وژل شوی او درې نور ټپیان دي. کرویشیا پولیس وایي د غیر قانوني کډوالو پر یو منی بوس د دوی په ډزو کې 212 کلن هلکان چې یو افغان او بل عراقی دی سخت ټپیان شوي دي. دا د هیواد د پولیسو ویان پرونویل په خوړ ما ورځ د شپې په لسو بجو هغه محل وشو چې د منی بوس په غیر قانوني ډول د بوستیا له سرحده د هیواد ته واوخت. ویان زیاته کړ پولیسو دوه ځلې د موټر درغولو هڅه وکړه خو موټر چلوونکی ونه درید او دوی اړ شول چې ډزې وکړي خو وروسته یې 29 غیر قانوني کډوال په موټر کې وموندل. د کرویشیا د پولیسو ویان زیاته کړ چې ټپي ماشومان روغتون ته انتقال شوي او روغتیایي وضعیت یې د ډاډ وړ دی. ویان زیاته کړ چې په موټر کې د څو کورنیو ټول 15 تنه کم عمر ځوان نن چې ډیری افغانان او عراقیان وسپارو. اوس هم د نړۍ خبرونه. د امریکا د حکومت هغه اعلان چې د اروپایي ټولنې د هیوادونو کاناډا او مکسیکو د فولادو او المونیوم په وارداتو یې ګمرکي تعرفې لګولي سخت غبرګون راپارولې. د امریکا د سوداګرۍ وزیر ویلبور راس اعلان وکړ چې د اروپایي ټولنې لغړو هیوادونو کاناډا او مکسیکو څخه متحده ایالاتو ته د المونیوم او فولاد پر صادراتو په سلو کې 25 تعرفه سر له جمعې ورځې څخه نافذه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون د واشنگټن د اقدام ناسمو باله ویل. په دې اړه بل ولسمشر ټرمپ سره ټلیفوني خبرې وکړي. برتانیا هم د دې اعلان په وړاندې چټک غبرګون وښود. د برتانیا د حکومت یو ویان ویل چې برتانیا او اروپایي ټولنه د امریکا متحدان دي او باید د تل لپاره له ګمرکي تعرفو معافي. د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره په پلان شوی کتنه کې لټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو چانس کم بللې. ټرمپ رون له رويټرز خبري اژان سره په لنډه برخه کې ویل دی له هم هیله مند چې لکیم سره به د جون په 12 نیټه په سنگاپور کې وکړي. خاغلی ټرمپ زیاته کړه دی غواړي چې د کوریا ټاپو وزمه په بشپړ ډول لټومي وسلو پاک شي خو اکثره دا ډول معاملې داسې اسانه نه وي. ټرمپ ویل ډېر امکان شته چې په دې اړه به موافقه په یو یا دوه درې غونډو کې ونه شي خو د ډاټ څرګند کړ چې دا کار به اخر وشي. ټرمپ ډاګه ونویل چې د هدف لکیم جونګ اون سره د کتنه دا کله اټومي وسلو د کوریا د ټاپو وزمه د پاکول په مقصد د ټټی کچې د چارواکو د غونډو لړۍ. او د ډنمارک حکومت پرون د نقاب یا داسې جامو پر اغوستو بندیز اعلان کړ چې په عام محضر کې څیره پټوي. د ډنمارک پارلمان د لایحه د ډیر شو مخالف رایو په وړاندې په 15 مثبتو رایو تصویب کړه. له دې پرېکړې سره مسلمانان نشي کولی چې نقاب یا برقه واغوندي. د دې قانون سرغړوونکي به درې ځلې د 160 امریکایي ډالرو معادل جریمه کیږي، خو څلورم ځل باید د 1400 امریکایي ډالرو معادل جریمه ورکړي. د ډنمارک د عدلي وزیر پیپ پولسن پرون وویل چې د فبروري په میاشت کې هغه مهال چې دا لایحه جوړېده یادونه وشوه چې د مخ پټول د ډنمارک له ټولنیزو ارزښتونو او خلکو ته د درناوي له اصولو سره سمون نه لري. د بخښنې نړیوال سازمان دا اعلان د ښځو د حقونو څخه یو ښکاره سرغړونه بللې ده. دوستانو خبرونه ول ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ کتلی شئ. نن د جون لومړۍ ورځ د ماشومانو د حقونو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو ملاتړ موسسې سیف د چلډرن په یو تازه ریپورت کې د نړۍ په 115 هیوادونو کې د ماشومانو وضعیت څېړلی. په دې ریپورت کې افغانستان په 116 درجه یاد شوی. افغانستان د ماشومانو لپاره د روغتیایي اسانتیاوو د ناروغیو د ډیروالي او د خوړو د کموالي له کبله خطرناک ګڼل شوی. عصمت ساروان پرې ریپورت لري.
د سیف دی چلډرن موسسې په یو تازه راپور کې څرګنده شوې چې په نړۍ کې د ټولو ماشومانو تر نیمایي زیات، یعنی څه باندې 2.5 میلیونه، د جګړو زیاتې بېوزلۍ یا لنجونو سره د تبعیض له کبله له ګواښ سره مخامخ دي. په دې راپور کې چې د جون په لومړۍ د ماشومانو تر نړیوالې ورځې مخکې خپور شو، د 115 هیوادونو فهرست خپور شوی دی چې د روغتیایي اسانتیاوو د کموالي، سوې تغذیې، له زده کړو د بې برخې توب، پر ماشومانو د کار، په ماشوم توب کې ودونه، په کم عمر امیندواری او تر اندازې زیات تشدد له نظره هیوادونه درجه بندي شوي دي. د دې فهرست په سر سر کې د سنگاپور او سلووینیا نومونه څنګ په څنګ راغلي دي. ورپسې ناروې، سویډن او فنلند د سر په 5 هیوادونو کې دي. خو د لیست د پای په 8 هیوادونو کې لویدیځ افریقا، منځنۍ افریقا او نایجر راغلي. دا هیوادونه پر لپسې دوهم کال دی چې د دې لیست په پای کې راځي. افغانستان په دې لیست کې 116 دی. پاکستان تر افغانستان لږ څه بهتره شودل شوی دی. د سیف دی چلډرن موسسې په راپور کې دا هم څرګنده شوی چې 1 میلیارد ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې سخت بې وزله دي. 240 میلیونه ماشومان په جنگ ځپلیو او بې ثباته هیوادونو کې اوسي، او تر 515 میلیونه ډیرې نجونې په داسې هیوادونو کې اوسي چې جنسیتي توپیر او یا د هلکانو او نجونو ترمنځ توپیر پکې کیږي. افغانستان، یمن، سومالیا او د جنوبي سودان په شمول 14 نور هیوادونه په هغه کتار کې راغلي چې 135 میلیونه ماشومان پکې له سوې تغذیې، ناروغیو، د کافي روغتیایي اسانتیاوو له نشتوالي سره مخامخ دي، او دا ستونزې د دغو هیوادونو په تیره بیا په جنگ ځپلیو سیمو کې ماشومان 40 برابره زیات د مرګ له خطر سره مخامخ وي.
په همدې موضوع چې په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د روغتیایي اسانتیاوو کموالی، د ناروغیو ډیروالی او د خوړو کموالی خطرناک ښودل شوی، د افغان ماشومانو پر دغو ستونزو عصمت ساروان له ډاکټر محب زغم سره مرکه کړي. ډاکټر زغم په پایل کې وایي
سیمو کې چې جګړه روانه ده، یا د هلته دولتي کلینیکونه فعالیت نشي کولی، او د ځینو ان جي اوګانو او مؤسساتو کلینیکونه هم کېدي. موږ په کراتو دا خبرونه اورېدلي دي چې د ځینو وسلوالو دخوا یا د طالبانو دخوا هغوی ګواښل شوي دي او مجبور شوي دي خپل کلینیکونه وتړي. نو دا د صحي خدماتو د عرضې په وړاندې لوی خنډ دی. بله موضوع د ماشومانو د خوراک نسموالی، دا هم د دې موضوع ده او عوامل مختلف دي. یو عامل خو همدغه جنگ دی، بل عامل یې دا دی چې خلک په دې باره کې معلومات نه لري. یعنی یوازې فقر یا بېوزلي د دې سبب نه دی، په هماغه پیسو چې د غریبې کورنۍ ناسالمه تغذیه ماشومانو اخلي، په هماغه پیسو دا امکان هم شته چې دوی سالمه تغذیه مناسب خوراک ماشومانو ته برابر کړي. بله مهمه ستونزه د ماشومانو په وړاندې د تعلیم مسله ده. دا هماغه نامنۍ ته ورګرځي. دا ستونزه د جنګ په وجه په تېرو سیمو کې ښوونځي نشته، او کشته هم هغسې کیفیت چې باید ولري هغسې کیفیت نه لري. نه پوهېږي چې ماشوم سره څنګه چلند وکړي. دوی ماشومان وهي، ټکوي، رټي، پکوي، او دا هغه څه دي چې د ماشومانو پر اروا منفي اثر کوي. او دغه ماشومان چې لوی شي په اروایي ستونزو، په اروایي عقدو ناروغي
وخت وي. ډاکټر صاحب، یو بل موضوع چې سیف د چلډرن یادونه کړې ده، هغه دا چې وایي په نړۍ کې تر 515 میلیونه ډیر ماشومان په داسې هیوادونو کې اوسي چې هلته د نجونو او هلکانو ترمنځ توپیر کیږي. فکر نه کوي چې یو هم افغانستان دی، یعنی نجونو ته په هغه سترګه نه ګوري چې هلکانو ته ګوري.
بالکل، زه فکر کوم چې افغانستان ممکن دغه هیوادونو په سر کې ځای ولري، ځکه چې دلته توپیري چلن نه یوازې په کلیو کې بلکې په ښارونو کې هم شته. په کلیوالو سیمو کې چې فرزن د خپل د جامو په لحاظ تبعیض کېږي، فرزن هلکانو ته ښه شیان ورکول کېږي، نجونو ته نه ورکول کېږي. په ښارونو کې بیا ډېرې کورنۍ دي چې د تعلیم په برخه کې هغه څه توجه چې زامنو ته کوي هغه نجونو ته نه کوي. مثلا زامنو ته د کانکور لپاره کورسونه نیسی، د انګلیسي کورس، د کمپیوټر کورس یا نور کورسونو ته یې لیږي، مګر نجونو باندې دغه مصرف نه کوي. وایي چې پیکو بابا دا خو د پردي کور هغه دی سبا ته واده کېږي او سخت کړی نو ګټه یې موږ ته نه رسېږي. یا ځینې کورنۍ دي چې خپل نجونې لوړو زده کړو ته نه پرېږدي، یا یې کار ته نه پرېږدي. تعلیم یې کړی وي، پوهنتون یې تمام کړی وي، مګر د کار اجازه نه ورکوي.
تاسو د تعلیم موضوع یاد کړئ. په افغانستان کې خصوصا د دې لپاره چې وای بیوزلی هم ډیره ده، ډیرې کورنۍ په خپلو ماشومانو باندې کار کوي او دا کار هم وای سبب کیږي چې ډیر ماشومان زده کړې ونه کړی شي.
موږ په خپلو خارونو کې وینو په ډیرو ځایونو کې وینو چې څنګه ماشومان په کارونو لګیا وي، ډوډۍ پالشتوي، د خښتو په بټۍ کې کار کوي، د نظر یا د ګلکار شاګردي کوي، یا د نور کارونه د بیوزلۍ په وجه مجبور دي چې دا له بده مالګه شته. خو ستونزه په افغانستان کې لویه ستونزه دا ده چې زموږ خلک نه ټولنیزه بیمه لري، نه حسي بیمه لري. یعنې دولت هغه څه چې په پرمختللو ملکونو کې د ژوند د اساسي امکاناتو د برابرولو لپاره خلکو ته کار کوي، دلته هغه ستونزه نه کېږي.
افغان لیکوال او ډاکټر محب ازغم وو چې د ماشومانو په ځنګړی توګه د افغان ماشومانو په ستونزو غږیده. نن د جون لومړۍ نیټه د ماشومانو نړیواله ورځ، د ماشومانو ملاتړ موسسه سیف د چلډرن په یو تازه ریپورت کې د نړۍ په 115 هیوادونو کې د ماشومانو وضعیت څېړلی او افغانستان په دې ریپورت کې په وروستیو 15 هیوادونو کې راغلی چیرې چې د ماشومانو وضعیت د روغتیا او د خوړو د کموالي له کبله خطرناک ښودل شوی.
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي، د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خاص مو ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
دا نیمروز والی وای چې د دې ولایت یو شپږ دولتي چارواکي په انساني قاچاق کې لاس لري. سردار محمد همدرد ازادي رادیو ته ومدار زول چې د دې ولایت لارې هر ورځ لزرو تر 3000 افغانان د قاچاقبرانو لوري ایران ته انتقالیږي. په دې موضوع به د اکرام الله اکرام ریپورت وورو، ورپسې د ازادي رادیو مجله یادمو بسې.
د نیمروز مرستيال والی سردار محمد همدرد وای چې د دې ولایت لاره هر ورځ ل زرو تر 3000 افغانان ایران ته په قاچاقي ډول لاوړي. د خغلی همدرد په خبره ایران ته د غتلون کې افغانان یو شمیري په یاد هیواد کې پاتې کیږي او نوري اروپאי هیوادونو ته ځي. د چې د پنځشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره خبرې کولې، د غشان ویل چې د دې ولایت یو شمیر چارواکي ایران ته د افغانانو په انتقال کې له قاچاقبرانو سره مرسته کوي.
پدې کې یو تیر از موږ دولتي مسولین هم دخیل دي او موږ په دې باندې هڅه شروع کړې دي چې هغه د دې مخونې سو او د انسانانو قاچاق چې د لوی ستونزه ده او په دې برخه کې موهچ را پیل کړی دی چې هر ډول دولتي چارواکي چې په دې کې دغوی شریک وي او د جو کچاکبرانو سره مرسته او کومک وي ان شاء الله د جو به مخنی سو.
د خغلی همدرد په خبر ایران ته زیاتره د غتلونکو افغانان ځوانان او د افغانستان د شمالي ولایتونو اوسیدونکو دي چې د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله هیواد پرېږدي. خغلی همدرد وای دغه افغانان زیاتره د سفر پر مهال له سختو ستونزو تیریږي. ازادي راډیو په دې اړه د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو له وزیر سید عالمی بلخی سره اړیکه ونیوله، خو نوموړي په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. یوه ورځ وړاندې له دې په کابل کې د امریکا سفیر جانباس د افغانستان د انساني قاچاق پوړ د مبارزې شبکې د معرفي په غونډه کې دا هیواد د انساني قاچاق د ترانزیت سرچینه یاد کړه. ویل په کوم هیواد کې چې قانون نه پلي کیږي اوسیدونکي د دغه پدیدې قربانیان دي. اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم په دغه غونډه کې کمزور اقتصاد او جنگ جګړې هغه لاملونه یاد کړل چې په وینا یې په افغانستان کې انساني قاچاق ته زمینه برابره کړې ده. په افغانستان کې یو شمېر مدني فعالان وایي تر کومه چې حکومت په ځان د خلکو بایللی باور یو ځل بیا ترلاسه نه کړي او د روانو ناامنیو مخه ونه نیسي، له افغانستانه د انسانانو د قاچاق مخنیوی ناممکن دی. د افغانستان د مدني ټولنو د مجتمع رئیس عزیز رفیعي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل دی وای دغه وضعیت ډیر د اندېښنې وړ دی. له بده مرغه نامنی بیکاری خلک ډیر ناهیلي کړي، همداشان په راتلونکي کې نامنۍ ته هم خلک پاندېښنه کړي. هغوی چې بهر ته د تګ توانایي لري هڅه کوي څومره ژر چې کېدای شي له هېواده ووځي. د ښاغلي رپی په وینا داسې اندېښنې هم شته چې ګنې په بهرنیو هېوادونو کې له افغانانو پوځي او سیاسي ګټه هم پورته کیږي. د نوموړي په وینا دا اندېښنې تر اوسه هم پر ځای دي چې شاید له افغان کډوالو نه د سوریې په جګړو کې د ښکېلو خواو لخوا ناوړه استفاده کیږي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، یو ځل بیا مو د ازادي رادیوي مجلې په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ په پښتني ټولنه کې د دسمال په کلتوري ارزښت یو هنري راپور برابر کړی. په هنر جاج کې نور رحمان لیوال د پښتو ورځې په ارزښت او ټاکنې غږیدلې.
چالتہ د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي، نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
په فنکار برخه کې فرات تللی او هلته د شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ سره د هغه په فن غږیږو.
زما خپل یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1901 کال کې، د اوشکو امیر.
په زر پاڼه کې به لنډ کیسه خیرن توپ او بریاوی واوري.
خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، خی لاس یې پکې نه ایست.
په ادب جام کې به د پښتو ژبې د لومړني نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک د ژوند احوال واخلو.
ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړي تر غاړي زما سړګي خو خپل لالای غواړي.
او په ورېښمین خیال کې به د کک او زرینې منظومې دریم سرود واوري.
د ساکي ټبر مشرانو ستړي مشي، خدای مراوله دستر هرمان درگاتا، لوی زرنگ مو هر کلی دسترگی ایخی، زمانه مو ده جنگونو ترشا پریخی.
آزادی رادیویی مجله، ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
لنن شپک کال وړاندې یو شمیر پښتانه لیکوال، فرهنګیان او د قلم خاوندان سره راټول شول او د پښتو ژبې، ادب او پښتنو د ستونزو په اړه بحثونه وکړل. او د دغو بحثونو په نتیجه کې د غوی اتمه د پښتو ورځ وړاندیز کړه. د دغې ورځې له ټاکلو یې موخه دا وه چې په بهر کې به په دې ورځ پښتانه یو بل پیدا کړي او په پښتني جغرافیه کې به هر کال دا ورځ لمانځل کیږي. د ستونزو، مشکلاتو او خنډونو یادونه به کیږي او د حل لارې چارې به وړاندیز کوي. هماغه و چې د غبرګولی اتمه نیټه د پښتو ورځ ونومول شوه، نو موږ هم د دې اونۍ راډیوي مجله د پښتو ورځې په نوم کوو او په پیل کې له ناجیې ساپۍ د دې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز وایي په رسنیو کې د خزینه خبریالانو زورونې مخ په ډیرې دودي. د افغانستان د خزینه ژورنالیستانو د ملاتړ مرکز چارواکي وایي په رسنیو کې خزینه خبریالانی ل خپل کاري ادارو نیولې تر حکومتي او ولسی خلکو یا خو زورول کیږي او یا ورسره توپیری چلند کیږي. د دغه مرکز مشر فرید نیکزاد د شنبه په ورځ په کابل کې یوې ناستې ته په وینا کې وویل چې د زورونې د دې لامل شوی چې یو شمیر خزینه خبریالان خپل دندې پرېږدي. میرمن نیکزاد وایي دغه زورونې او توپیری چلند نه یوازې په کابل بلکې د هیواد په بیلابیلو برخو کې لیدل کیږي. جنسیتي توپیری چلند، لږې تنخواګانې، کورنۍ ننګونې او په حکومتي کچه معلوماتو ته نه لاسرسی د خزینه خبریالانو له نورو ستونزو شمېرل کیږي. د دغه مرکز د معلوماتو له مخې دا مهال د افغانستان په فعال رسنیو کې 1024 ښځې په کار بوختې دي چې په وینا یې دا د تیرو دوو کلونو په پرتله د پام وړ کموالی ښیي، خو په دې اړه یې کوم ارقام وړاندې نه کړل. د کندوز تاریخي ابدي او اماکن بیا رغول کیږي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی چې د دغه ولایت د ولایتي شورا رئیس محمد یوسف ایوبی، د اطلاعاتو فرهنګ رئیس عبیدالله نیازی، د دولتي ادارو رئیسانو او مدني ټولنې فعالانو یې ملګرتیا کوله، د امام صاحب په بندر کې دوه تاریخي جماعتونه وکتل. د کندوز والی وویل چې د حاجی شهید جماعت 1500 کاله لرغونتیا لري او په انګړ کې یو لرغونی ډنډ هم شته چې د ډنډ زیاتره برخې ویجاړې شوې دي، او د ساقي بایي جماعت چې 200 کاله لرغونتیا لري په ډیر خو هنري ډولونو ډیزاین شوی. د کندز والی عبدالجبار نعیمی د اطلاعاتو فرهنګ او حج او اوقافو ریاستونو ته لارښوونه وکړه تر څو د لرغونو سیمو د ترمیم او بیا رغونې په اړه لازم اقدامات وکړي. هیواد 211 قلمه لرغونی آثار ننداری ته وړاندې شول. د افغانستان د لرغونو خزانو نندارتون د چین د ولسی جمهوریت د هنان ایالت په جنگجو ښار کې پرانستل شو. د غنندارتون څمود مخ کې د ملي موزیم د رئیس محمد فهیم رحیمی په مشرۍ د افغانستان د هیئت په بیجینګ کې د افغانستان د سفارت د مستشار حسین پور له بهرنیو هیوادونو سره د چین د خلکو د دوستۍ د سازمان د مرستیال او د چین په جنگجو ایالت کې د دغه هیواد د دولت د فرهنګي آثارو د تبادله د سازمان د استازي په ګډون پرانستل شو. د دغه نندارتون د پرانستلو په مراسمو کې د افغانستان د ملي موزیم رئیس، د جنگجو موزیم رئیس، له بهرنیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي موزیم رئیس وایي چې په دې نندارتون کې د فلول غونډې، ای خانم، تلاټپی او د بګرام له ساحو څخه د هیواد 211 قلم لرغونی آثار نندارې ته وړاندې شوي دي. او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي پښتو څانګې د پښتو ورځ ونمانځله. زموږ همکار همایون هیواد راپور لري.
دا د هغې موسیقي غږ دی چې د کابل پوهنتون محصلین یې د پښتو ورځې د نمانځنې په ویاړ غږوي. دلته په سلګونو پښتانه محصلین، استادان او فرهنګي روښان فکران راټول شوي او د پښتو ورځې نمانځنه کوي. دوی وایي پښتو ژبې ته څه ډول چې لازمه ده کار نه دی شوی او په کار ده چې حکومت ورته لازمه پاملرنه وکړي. د کابل پوهنتون د ژبو و ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال بریالی باجوړی وایي پښتو ته چې د افغانستان ملي او رسمي ژبه ده باید حکومت ځانګړې پاملرنه وکړي.
متاسفانه د وروستي حکومتونو چې راغلي دي ژبه او فرهنګ یې بیخي له نظره غورځولې او یو فرعي نه بلکې بیخي په حساب کې نه دی نیولې. داسې چې کیږي اوس په پښتو ژبه کې دا کتاب چاپیږي او مجله چاپیږي، دا زمونږ او ستاسو خپل هلې ځلې دي چې مونږ او تاسو کوو.
دی وایي چې حکومت باید د پښتو ژبې د لا بډاینې په برخه کې د ژباړې، تحقیق او علمي پریکړو باصلاحیت ارګانونه جوړ کړي او هم دې د علومو اکاډمي لا پیاوړې کړي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی څېړنوال سید نظیم سعیدی بیا وایي حکومت د ډېرو عادي مسایلو لپاره بودیجه لري خو د میلیونونو انسانانو د ژبې د پرمختګ لپاره هیڅ نه لري.
ډېرو عادي کسانو لپاره امکانات شته، کله چې دلته ځینې کسان منزل کیږي تر حد زیات ورته لګښت کیږي، مګر کله چې د میلیونونو انسانانو د برخلیک خبره ده، کله چې د میلیونو انسانانو د ژوند خبره ده، د هغوی د ژبې خبره ده، د هغوی د فرهنګ د کلتور مسله ده، هغې ته متاسفانه ډېره توجه نه کیږي.
د کابل پوهنتون یو شمیر محصلین بیا نیوکه کوي چې په کابل او یو شمیر نورو ولایتونو کې ورته په پښتو ژبې د زده کړې امکانات نه دي برابر شوي.
محصلین چې له ولایتونو څخه راځي هغوی حتی چپتر په پښتو باندې نه لري، او د پښتنو محصلینو د چانسونو یا د ډراپ کېدو ستر لامل همدا ده چې دوی په پښتو تدریس نه لري.
مورنۍ ژبه باندې درسونه ډیر زیات مشکل دی، باید دې ته کار وشي. او تر څنګ د ټولو ژباړونکو څخه یو خواست کوو چې ډیر لوړ لوړ کتابونه شته په نړۍ کې، ډیر ښه کوالټي سره باید هغه ترجمه کړي پښتو ژبې ته.
بغیر له پښتو ادبیاتو نه په نورو پوهنځیو کې صرف یو مضمون یو کال یا څو سمستر پښتو ویل کېږي، هغه هم حد اکثر کوشش دی کېږي چې هغه مضمونونه لغوه شي یا دا چې په سمه توګه باندې تدریس نشي، ورته ځینې خنډونه او ستونزې رامنځته شي.
یاد دی چې د غبرګولي اتمه نیټه د پښتو لورځ سره سمون خوري چې د کابل پوهنتون سربیره د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې ونمانځل شوه، او پکې د پښتو ژبې په ستونزو او د دې ستونزو په حل لارو بحثونه وشول.
په پښتني ټولنه کې د سمالی راوړ یو داسې تصویر جمله ده چې دا اوریدونکو پام د هلک او جنې ترمنځ کوژدې تراړوي. د سمال په همدې کلتوري ارزښت په جلال آباد کې د ازادي رادیو د مشال څنګ خبريال باز محمد عابد راپور برابر کړي.
په پښتني ټولنه کې د رښتې په معاملې کې لومړی د خزو او مارکه د جنې د غوښتلو په خاطر ورزي، او کله چې دواړه کورنۍ د خپلوي موافقه سره وکړي نو بیا د سړو یو مارکه ورلیږي او د جنې لکوره د هلک په نامه د سمال راوړي. په دې موقع د کور او مالک جنې راټولېږي، چمبر اخلي او دا سندره خامخا په ګډه سره وایي چې د ننګرهار خیوی ولسوالۍ یو سپینسر میرمن راته د هلک او د جنې د رښتې جوړولو کیسه کوي.
د نفس ګل ملکزی د خیوی ولسوالۍ اوسیدونکي ما زمنګ په کلی کې او قوم کې او دغه کې دا رواج دی چې فرزن یو جنې د چا خوخه شي نو کور دی ورزي، د اول د خوځي ورزي، بیا سپینګيري ورزي، نو کله چې په تواب خو رسیدل لواله کې خوخ شو او جنې د دې خوخه شو نو بیا هغه وخت کې غینه رسته بیا نو کسو غواړي چې شیرون خوري او کې شیرون خوري کوي، او کله شیرون خوري نه بیا هم د سه مناسب اندازه خلک چې هم د دې هم د غیر ټولي بازی اور تاثری ہوئی چے او کلچے او شدی ور کئی بازی ڈوڑئی ور کئی بیاگے کہ او ڈیر خستہ دسمال جوڑئی نو اگے تبیا اگے دسمال وئی چے دا اگے روس دا جنید دی الگ پنامہ شلا.
د لغمان ولایت یو تنوسیدون کی وئی چے کلنگ جونی پیغل توپ تے نگدی کیگی خامک یا گلدوزی پدی خاطر زد کوی چے خپل نامزاد تا پخپل لاسونو دسمال جوڑ کلی.
ارش مینوم دے د لغمان ولایت اوسیدن کی ما لغمان کی داس دود دے کلا جنید پ استلا پیغل توپ دوری ترسیگی نو د دوی مرانه هنر چزدکی هغه خامک دی، ځکه چې پر روان ژوند کې دغه خامک دوی ته ډیر درد خوري. دا ډول د شاول لپاره ځنګړي دسمالونه جوړي چلته خپل نوم مرسله لیکي دغه نوم لیکي، یعنی د مینې او محبت ځین سمبولونه پکې کاری. دا بیا پکې ډیر ضروری نو چې دغه جنې په خپل لاسونو دسمالوبي او شاوته ورډالې.
د ننګرهار ولایت یو انجلې هم راته د دسمال په اړه وایي چې جنونی په خپل لاسونو جوړوي، او کله چې کوم حل ته پونم کیږي بیا هم دا دسمال هم غالک ته ورلیږي.
زمونږ تور پکې حقیر یو تن د ننګرهار ولایت سیدونکي دسمال چې د جنکین په کورونو کې په خپل لاسونو جوړوي، یعنی ځین جنکین چې دی پکې بلا بل د خامک نخچونو داس شانه چوي، ځین خلک پکې پولې یګدي خو شاکې په نظر چا پرې دغه چې به کله د جلې د ورکړې وخره رسیږي، او دغه دسمال چې دوی چې یعنی په خپل لاسونو جوړوي به د خپل نامزاد تلي.
د کونړ ولایت یو تن سیدون کې چې تازه ورته د سمال راوړې خپل خوخيره سره شریکوي.
زمانم سلیم دوونه کېږي چې ماته مې د کور خلکو یو د سمال راوړې، په دغه د سمال باندې خسته خسته ګلان انزور شوې دي. زما د کورنۍ وړي وي چې دغه ګلان چې په دغه د سمال باندې رسم دي داستا نامزادي په خپل غوتو رسم کړي. دغه د سمال په پلاستیک کې ساتل مې دي او په جیب کې ګرځوم، ډیر قدر کوم په دې د سمال باندې. باز تر هغه د خپل نامزاد تند ماتوم تر سوچ می کوته نه بیروست.
یاد دی وی چې د دسمال رواج د افغانستان په اکثرو پښتون مشتو سیمو کې له پخوانه رواج لري او تر اوسه پالل کیږي.
سمان راوړ سنت پی
پښتو نه یوازې دا چې یو ژبه ده او د افهام او تفهیم لپاره کارول کیږي، بلکې پښتو نرخ، قانون، کلتور او هغه تړه ده چې ځانګړی او غښتلی اسلامي تړاو لري. نو ځکه خو ډاکټر زیار وایي، زه پښتون یم ته خیسته یې، دا پوره ده، په دنیا کې خو جلال دی یا جمال دی. د غبرګولی اتمه د پښتو ورځ چې د کابل پوهنتون سربیره یو شمیر نورو بنسټونو دا ورځ ونمانځله او د پښتنو او پښتو ژبې ستونزې په ګوته او د حل لارو چارو په اړه وړاندیزونه وکړل. دا چې دا ورځ ولې او څنګه وټاکل شوه او د دې ورځې ګټې څه دي؟ په نننی هنر جاج کې مو د پښتو تلویزیون او لیوال شرکت له مشر نور رحمان لیوال سره د همدغې ورځې د ټاکلو او ارزښت جاج اخیستی.
هنر جاج
مننه لیوال صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تراک. مخکې لدی چې نور پښتون تراشم، لمړی پښتنه دا کوم چې د پښتو ورځې د ټاکلو لامل سو ولې مو پښتو ورځ وټاکل او په دې هر کال انمانځي او بیا په ځانګړي ډول تاسو دغه وخت ډیر پام کړی دی؟
ښاغلی محبوب، لمړی تاسو بیا ټولو پښتنو ته د پښتو ورځ مبارکي وایم. د پښتو ورځ څو کال وړاندې مونږ ځکه د وړاندیز وکړو او بیا هم د دې پایلو که د یادولو یاد لمانځلو چې ستونزه دا ده چې پښتانه د خپل سیاسي او ټولنی چاپیریال کې د ډیرو په اندسې و پخوا زما په خپلم چې کېدای شي مونږ پښتانه ډیر اقتصادي ستونزې لرو، دا ستونزې دومره ډیرې وي. بیا داسې فکرونه مو چې کېدای شي پښتانه ځینې جینیټیکي ستونزې ولري یا رواني داسې ستونزې وي چې هغه حل نه راوځي. خو د ډیرو څېړنو وروسته مونږ په دې باندې پوه شو چې د پښتنو ستونزه لومړی سیاسي ده او ورسره بیا د سیاسي ترڅنګ رواني ده یا روحي ستونزه ده. دغه دواړه ستونزې یو بل تقویه کوي. نو که یو کس په رواني ستونزه اخته وي سیاسي ستونزه پیدا کوي، او که سیاسي ستونزه باندې اخته وي رواني ستونزه پیدا کوي. نو موږ کدا اړینه وګڼله چې د دغه رواني ستونزو د لرې کولو لپاره باید مونږ یو راز راکو چې هلته د پښتو یادونه وشي، د ستونزو یادونه وشي. نو همدغه و چې بیا د پښتو ورځ وزېږېده.
څو کاله کېږي چې دغه ورځ زېږېدلې ده او نمانځل کېږي؟
نو 2012 نه لومړنۍ د پښتو غونډه مونږ پښتو ورځ غونډه په کابل کانټینټل هوټل کې کړې وه چې ډېر خلک پکې راغلي وو. په ورته وخت کې په اتم د غبرګولي یا نهه ویشتم د مۍ باندې په هماغه ورځ باندې افضل خان لالا په پېښور کې کړې وه، او داسې د نورو په دوبۍ کې هم شوې وه. نو له هغې او د 2012 نه د دې پایل دی.
لیوال صاحب، آیا د پنور نړۍ کې د نورو ژبو هم دغه شان ځانګړې ورځې شته که نه یوازې د پښتو لپاره چې تاسو وټاکل دلته نمانځل کیږي؟
زه غواړم چې دلته یو ډېر څرګند وضاحت وکم او لږ تشریح هم وکم چې د پښتو ورځ یوازې د ژبې ورځ نه ده او نه د پښتو ژبې ته دا ځانګړې شوې ده. د پښتو ورځ د پښتنو ورځ ده، د پښتنو د ژوند او ځواک ورځ ده، د پښتنو د سیاست ورځ ده، د پښتنو د اقتصاد ورځ ده، بلکې دغه ورځ یو سیاسي ورځ ده. او ځکه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه چې دوه خبرې دي چې دغه ورځ به لمانځه وړي، یو په لومړي پړاوونو کې د روحي تکلیفونه دي چې ځینې خلک یې پښتانه په خپله دننه کې لري او ځینې خلک د پښتنو سره لري. نو کله چې د دې یادونه کیږي دغه روحي تکلیفونه به لري کیږي رو پورو. او دوهم بیا هغه سیاسي اړخونه دي. نو ځکه د پښتو ورځ چې دغه ناسم پوهاوی ډیرو سره داسې ده چې دا د پښتو ژبې د پورې تړاو لري، ځکه پښتو ژبې پورې تړاو نه لري چې د مورنۍ ژبې ورځ شته، د ژبو ورځې نورې هم شته، په نړیواله کچه هم شته. د پښتو را ځنګړې خصوصیت دا چې دا د ژبې نه خو په پښتو پورې تړلې ده
او د پښتنو د قوم پورې اړیکه پیدا کی دا وی
او د دې د پښتو راز یوازې د ژبې راز نه ده
لیوال سب استاسی د هغه چې تاسو په کانټیننټل کې ون مانځل او د پښتنو د سنځو مشکلات په اړه تاسو حالت بحث وکړه لاغره ورسره ګڼو بیلا بیلو بنسټونو هر کال دغه ورځی ون مانځلې او د پښتنو د سنځو مشکلات په اړه بحثونه وکړل د دویم کال د چې کابل پوهنتون پښتو څنګه دغه ورځ مانځي د یو پښتون په توګه د یو پښتون سیاستوال په توګه چې تاسو د غورز وځيګول او همدغه مو انتخاب کړ تاسو په خپل اندیښنې چې دی چې کوم سنځي د پښتنو او د پښتو ژبې په وړاندې موجود
نو که راشو د پښتو ورځ به تړاونه ک د پښتنو سنځو ته وګورو نو د پښتو په ورځ باندې مونږه د پښتنو ستونزې په دوه ډول ویشو لومړی د پښتنو هغه ستونزې چې دوی له هیواده بهر دي او اوس خو د پټول نړۍ کې پښتانه خواره دي چې یو برخه هغه ده چې د پښتو ورځ په نظر کې لري چې هغه ته ګټه لري او دوهمه برخه هغه ده چې پښتانه په پښتونخوا او افغانستان کې میشتي چې دوی لپاره څه لري نو لومړی راشم هغه کسانو ته چې چاته د پښتو ورځ ډیره زیاته اړینه ده هغه هغه پښتنو ته د څوک چې له هیواده بهر اوسېږي او د دوی لپاره خواله ده چې دوی سره پیدا کړي دا غوړز یو بانا کیږي چې دوی یو بل سره وګوري دوی یو بل سره په داسې حالت کې چې هیڅ بل ډول اړیکه او تړاو نه وي دوی سره کینی نو په دغه مثال موږ او تاسو دینی اخترونه لرو دینی نور کلتوري مسلې لرو خو هغه کې سلیقوي برخورد کیږي یعنی سړی تر هغه خپل یو وړو کې دایره پورې محدود وي یا تړلې وي کنه خو د پښتو ورځ باندې مونږ کای شو چار څوک سره کینی نو دا ډیر اړین نه ده داغو د پاره څوک چې بهر هوادو کې ورک دی په ځانګړي ډول د کورنۍ او د پاره کومې کورنۍ چې دی باندې وسیږي نو برخه یو ځوانان او یو سپینګری به د پښتو پورا سره پیدا کړي کله چې راشو په پښتونخوا او افغانستان کې د پښتنو مسلو ته بیا نو د پښتو راز دلته ځانګړي ځانګړي اداره چې دوی به په دینی سیاسي اقتصادي کلتوري حق برخه باندې بغونډي کې خلک برا ټولي او په مسلو به بحث کوي په دغه ورځ باندې نو دا ځانګړتیا ده چې په خاص ډول پراته کوم بل داسې یو مفکورې نه چاغیز به ولري نو هر څه به ځانګړي د پښتو او د پښتنو د تړاو نه چړل کیږي دا به ځانګړتیا یو خواله
ده د همدغه ورځې د منځنې نه په استفاده دلته چې کوم ځوانان راټولېږي او غوي دا ډول غونډې جوړي هغه ته څه په کار دي چې د دغه ډول غونډو موضوعات څو ټاکي تر څو زموږ پښتو او پښتنو ته ګټه زیاتې وي
نو یو خود پښتو خواله به دا شي چې دا یو سپاچا یا پلیټ فارم چې په انګریزي کې ورته وایي دا به جوړ شي په وګد محاله کې بیا په دغه کې موضوعات ډیر شریکيږي خلک مختلف موضوعات لري کله چې تمرکز وشي نو دا ډیره مهمه وي د پښتو راز به دا موقع ځوانانو ته ورکړي چې دوی په خپل افکار راټول کړي او بیا په هغه باندې تمرکز وشي بیا ډیر خلک یو ډیره مهمه مسله چې وي کاغه په هر برخه کې وي کاغه سیاسي وي کاغه دینی وي کاغه اقتصادي وي کاغه کلتوري په هغه باندې به بحث کیږي
مننه لیوال صاحب د ورستۍ پښتنې په توګه ستاسو پیغام په پښتنو هغه خلکو چې غوښتي پښتو وایي په قوم پښتنې دي د غوړزي د منځنۍ په پارسي
نو زما پیغام به دی چې دوی د پښتو راز ځانته یو پلما او یو دراو ټولې دوه بهانه وګوري په ډول وګوري او دوی راټول شي اغه ستوند چې تر ټولو ډیر دوی ننګي دوی سره لاس غریوان دي هغه شریکی کی دا غوی نه ټولګي جوړ کی او دا بنسټ باندې سره خلق راټول شي او هغه تحال ولټوي کاغه هر څه وی د ټولو نه غټه ستونزه د پښتو ورځ چې پښتانه باید په پښتو باندې ویلو باندې نور ونه ډار شي او دوی باید چانه سترګې ونه سوځي چې زه پښتون یم دا زه نو که زه پښتو وایم بل چا سره زیاتی کوم که داسې وي نو بیا خو د دنیا نور خلک چې نورې ژبې وایي هغه موږ سره زیاتی کوي په پښتنو کې دغه یو رواني ستونزه ده چې دوی داسې انګیري کدای پښتو باندې لیکل کوي یا پښتو وایي د بل چا حق وړل کیږي حال دا ده چې دی خپل حق په خپله په تر پښو لاندې کوي او هیچا د دې نه دي غوښتي د دنیا هیڅوک دوی نه غواړي چې دوی د خلکو نور پردې ژبې ووایي که لاندې والا دي که برني دي
عبدالرحمن ژوندۍ چې د فراه په یوې جنگ ځپلي او رسپاتې سیمه کې لیکوالي او شاعري کوي نوموړی د هیواد ادبي مرکې مشري هم په غاړه لري. دی وایي چې غواړي د خپل فن په برکت په ټولنه کې مثبت بدلون راولي. په فنکار برخه کې له نوموړي سره زموږ همکار احمد شاه فطرت د هغه په کارونو غږېدلی.
فنکار
په فراه ولایت کې د هیواد د بیمارۍ کې مسول او همداشان آزاد خبریال شاعر او لیکوال عبدالرحمن ژوندۍ را سره دی. ژوندۍ صاحب خبرونه ته راغله.
مننه کور ودان خوشاله چې وخت مو راکړ تر څو تاسو سره د زړه خواړه ولرم.
په لومړي سر کې که اوریدونکو ته خپل د ادبي او همداشان نور هڅو په اړه چې پاک فرنګي او ټولنیز هڅې هم شامل دي معلومات ورکړي. په فراه ولایت کې تاسو روز په کوم برخه کې هڅې کړې دي؟
تقریبا 15-16 کاله په فراه ولایت کې البته ما کار پیل کړی دی چې نه یوازې ما سره زما نور هم فکره ځوانان شاعران ملګري هم وو. په دغه یوه نیمه لسیزه کې په لومړي ګام کې موږ وسپیدل چې د فراه ولایت حداقل یو تعداد دغه لیکوالان یا شاعران سره یو ځای کړو چې مرکه مو جوړه کړل د هیواد د ملکي په نامه باندې. د همهغې ورځې څخه تقریبا تر نن پورې زموږ کارونه دوام لري. هغه په بیلابیلو برخو کې دغه کارونه وه چې په لومړي ګام کې د مشاعرو په چوکاټ کې وه. وروسته تر هغه دغه کارونه پراخ شول، مشاعری جوړیږي، همدا ډول په نورو غونډو کې مو برخه واخیستلې، کتابونه چاپ شول. تر ټولو مهمه لویه مشاعره و چې دغه د نابګل په نامه باندې هر کال هغه د هیواد مرکې او نور شاعرانو د اطلاعات کلتور په مرسته باندې په فراه ولایت کې لمانځل کیږي. او د همدغه کارونو په نتیجه کې زموږ د همکارانو څخه یو تعداد همکاران وتوانېدل چې په فراه ولایت کې رادیو جوړ کړي او ټلویزیون جوړ کړي، د مجلې بخش فعال کړي، چې دا ټول ویلای شو د همدغه ځوانانو یا دغه حرکت یو برکت چې تر دغه ځایه زموږ هڅې رسېدلی دي چې نن د فراه ولایت البته په د مطبوعاتو بخش کې یا د ادب او فرهنګ په بخش کې چې دا ټول سره نږدې اړیکې لري، البته یو ښه او ځلاند نوم لري چې نور ځوانان او نور ځوانان هم دغه کار ته تشویق شوي دي.
او ژوندۍ صاحب کړه ته خپل د 55 او لیکنو په اړه مو وایست، تاسو روز څومره لیکن لري؟ څنګه چې ستاسو شعرونه اکثر اوریدونکو هم شاید اوریدلې وي، تر اوسه مو څه 55 او لیکنې کړې که مشته معلومات راکړي؟
زما خپله یو کتاب چاپ شوی دی تقریبا هغه په 1991 کال کې و، د اوښکو امیر. سره له دې چې هغه تقریبا اولیه یا ابتدایي شعرونه وه، نور تقریبا اوس ډېر ښه شعرونه لرم. هغه شعرو ته چې ګوري ډېر تقریبا قوي شعرونه دي، چا خبره تعریف ته نه کېږي، اما چاپ شوي نه دي په مستقل ډول، بل کتاب نه دی چاپ شوی. اما د شاعرانو سره د نور شاعرانو سره کتابونه چاپ شوي دي، البته په دوو نورو شاعرانو کې چې د فراه په سطحه تقریبا یو د نور شاعرانو او بل د یوویشت شاعرانو په هغو کې شعرونه لرو. همدا ډول ناچاپ اثر اوس هم تر لاس لاندې شته. زیاتره وخت لیکنې کوو، لیکنې هم لرو په ځینو ویب سایټو کې یا په مجلو کې کله کله مقالې لرو چې ورکړې مو دي. خو مهم یا ډېر زما د کار برخه چې ده هغه البته دا ده چې د شعر و شاعري ده، او په محلي سطحه مې په رسنیو کې تقریبا ونډه ده او کار ده چې دغه دواړه علاقو سره زیاته زما علاقه.
دغه ځای ته راسو ژوندۍ صاحب، چې تر اوسه مو څومره شعرونه ویلي او څومره شعرونه لرئ چې باید چاپ شي، څومره چاپ آماده؟
دقیق ارقام یې خو نشته، شاوخوا یو نیم زر شعرونه فکر کوم چې ما به ویلي، یو نیم زر ټوټې.
اوس څومره کتابونه لرئ چې باید چاپ شي؟
د اوس لپاره تقریبا 3 کتابه لرم چې باید چاپ شي شعرونه دي، او یو بل هم تقریبا یو سفرنامه ده چې یو بهر ملک ته تللی وم، تقریبا هم د سترګو لیدلی حال و، او همدا ډول څه چې ما هلته زده کړي وه هغه مې راغونډ کړي دي، فقط چې تر کمپیوټر یې وباسم او چاپ ته آماده ده.
هغه هم کېدلی شي د چا خبره ګټور ته به هم سي. نو ویلی شو چې بیا هم دغه درې څلور کتابه تر چاپ لاندې لرو.
ستاسو په نظر په فراه ولایت کې اوس د لیکوالۍ او شاعرۍ وضعیت څنګه دی؟ دا وضعیت څنګه ارزوئ تاسو؟
په مجموع کې که سړی ووایي د انټرنټ د پیدا کولو سره دا بخش په اصطلاح لږ پت شوی دی، همه بیا هم علاقه مندسته. سړی چې ورته ګوري نو هغه د 15 کاله مخکې او اوس چې شخصا زه پرتله کوم ډیر کسان یا ډیر ځوانان دغه کار ته رجوع کړی دی. یعنی یو خاص شوق لري خصوصا په لیکوالۍ کې او په مجموع کې، په لیکوالۍ کې، په شاعرۍ کې. د بل اړخه دغه خپل انټرنټ هم چې دی خلکو ته اسانتیا ده، خصوصا د فیسبوک د لارې یا د انټرنټ د نورو ویبسایټو د لارې دغه ځوانان مقالې وایي او مقالې هلته ورکوي چې دغه خپله د دغه ژبې دپاره، خصوصا د پښتو ژبې دپاره یو کار دی. نسبت و لسو 15 کلو مخته اوس چې زه ګورم تقریبا کې د پی سي دی په حساب سره راواخلو او بیا اتیا فیصده د پیسره دغه ادبي هڅې او ادبي کارونه پر مخ ځي او ډېر ښه روان دي.
او ستاسو پیغام شاعران ته، ستاسو په نظر یو ښه شاعر او لیکوال څوک دی؟
دا خو داسې یو سوال ده چې هر څوک کېدلی شي خپل لاغه څخه او یو سم تعریف هم ورته ونس ویلی. بیا هم زما په نظر مهم ښه شاعر او ښه لیکوال هغه دی چې د ټولنې درد راواخلي او دغه درد په داسې ژبه ووایي چې پر اورېدونکو باندې، هغه څوک چې وایي پر لوستونکو باندې، ژور اغیز وکړي، ټولنه په حرکت باندې راوړي. په داسې یو موقعیت کې چې موږ تاسو اوسېږو او په اوسني وخت کې د افغانستان د ځوانانو لپاره، خصوصا د ټول لیکوال لپاره، دغسې یو حرکت پکار دی چې د قلم د لارې، د ادبیاتو د لارې وکولی شي دا ولسونه سره ویښ کړي تر څو موږ د دغه یو ورک برخلیک څخه راووځو. واقعا د شاعر او لیکوال خبره تر ډېره منل کېږي او اورېدل کېږي. نو شاعران ته ضرور ده، لیکوالان ته ضرور ده چې ولس ویښ کړي، ذهنیت سازي وکړي تر څو موږ د پردیو د احتیاج خلاصو او پر خپلو پښو باندې ودرېږو. همدغه ډول مو شعر او ژبه او لیکوالي هم آزاده او خپلواکه پاتې شي.
مننه کوم چې خپل د وخت لورېونه مراته وکړه.
کور ودان خوشاله وسه.
کیسه د حقیقي ژوند هنري تصویر دی او دا تصویر د انسان په ژوند دغیز خیندي. د زرپانی په نننې پانه کې وګمه جبارخی لنډه کیسه خیرنتوب او بریاوي دراوروي.
خیرنتوب او بریاوي. کوچنی توپ ورغړید په مردارو تورو بویناکو اوبو کې ډوب شو. څو ماشومانو منډه ور واخیسته، ټول له کثافاتو ډک لختي ته ودرېدل. یو د لختي پر ژی کېناست. په خواره خوله یې وویل، اوس به څه کوو؟ ځواب یې وانه ورید. پورته یې وکتلس، سترګې یې نه هیلې وې. یوه بل ماشوم د خپل زاړه کمیس جیب ته لاس کړ، چاودې ګوتې یې تر شلیدلې جیب ووتې. لاسونه جیبو ته ولوېدل. اتو ماشومانو درې کلدارې راټولې کړې، خو د کرکټ نوی توپ 15 روپۍ غوښتې. ناست ماشوم یوې بلې خوا ته وکتل، خیرنه پلاستیکي کڅوړه یې راپورته کړه، ښی لاس یې پکې ننه ایست. ولاړو ماشومانو په حیرانۍ ور وکتل. ناست ماشوم پریوت، زنه یې په خاورو ولګوله، لاس یې د لختي په اوبو کې ننه ایست. شیبه وروسته ټولو ماشومانو چیغه کړه، خدایا شکر. پروت ماشوم کې ناس له تورو اوبو را ایستلې توپ یې په ځمکه کې خود. لاس یې وخوځاوه، لنډه بویناکه پلاستیکي کڅوړه لاندې ولوېده. ایوه ماشوم په خیرن توپ خپله لوڅه پښه کېښوده. توپ یې څو ځلې په خړو خاورو وسولاوه، ټیټ شو، توپ یې ور واخیست. ټولو له خاورو ډک میدان ته منډه کړه. یو پر ځمکه د ایښودل شوي زړې غوړې بشکې تر منځ ودرېد. په ښي لاس کې یې د لرګي پلنه ځیګه تخته نیولې وه. تختې ته لاس دی جوړ شوی و. بل له لرې منډه راواخیسته، ځای په ځای ودرېد، کېناست. د لوڅې پښې له تلې یې د ښیښې په وینو سره ټوټه وویسته. بیرته شاته لاړ، منډه یې راواخیسته، توپ یې وار کړ، چیغه شوې، شپږیزه. همغه ماشوم بیرته شاته لاړ، خو دا ځل یې ژوبله پښه درنه پسې اخیسته. دوه درې ځایه په خړو خاورو د وینو سره څاڅکي پراته ول. ماشوم مخ راواړاوه، توپ یې په خپلو ګوتو کې ټینګ کړ، منډه یې واخیسته. تیز و، د کمیز غاړه یې باد پورته درولې وه. چیغه شوې، اوټ. لرې دوه له عمره پاخه سړي ولاړ و. یوه یې وویل، مړه دا ماجرم عجیبه خلک دي، په تشو ګېډو کرکټ کوي. دوهم یې وخندل، هډو ته وایي چې عمران خان به ورنه جوړ شي چې ورلډ کپ راوړي. کلونه ووتل، هماغه خړ او بې وزله ماشومان ځوانان شول. د ټولې خولې له خندا ډکې وې. دوی د کرکټ یوه داسې ټیم ته ماتې ورکړې وه چې د دنیا په لاسو اولو ټیمونو کې راته. ټول خوشحاله ښکارېدل، په سترګو کې یې هیلې پرتې وې د ورلډ کپ د ګټلو هیلې.
بیرغ زموږ جیکړو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بریام مبارک شاه زړورو افغانانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو. بیرغ زموږ جیکړو په نړۍ کې اتلانو، زموږ قهرمانانو، زموږ قهرمانانو.
د ادب جام نننې برخه کې د پښتو ژبې لومړنی نیمه آزاد نظم لیکوال ملکیار هوتک احوال راخلو. د ادب جام دا برخه سهار ګل میرزا وړاندې کوي.
ادب جام
شیخ ملکیار هوتک. شیخ ملکیار د بابا هوتک مشر زوی وو او لخپل پلار یې ادب، توره او مشرتوب برته په میراث کې پاتې وو. د هم لکه خپل پلار د پښتو شاعر او هم د خپل قوم مشر وو. د پلار تر مرګ وروسته یې د مشرتابه پګړۍ په سر کړې وه. د دوه د زیږېدو کال 1915 هجري دی. د پلار د وفات پر وخت دی د 15 کالو زلمی وو. دی جسمن هم قوي او غښتلی پهلوان وو. د لسو سړیو سره به یې یوازې مقابله کوله. د بابا هوتک تر وفات وروسته د ملي دفاع وظیفه هم د ده په غاړه وه او د مغولو د یلغلګرو لخکرو په مقابل کې د پښتنو ملي مشر ګڼل کېده. ملکیار د کلات د سیوري په لتو کې له خپل قوم سره اوسېده او دا هغه ځای دی چې تر اوسه هم هوتک پکې اوسېږي. د په سیوري کې خپل قوم زراعت او ودانۍ ته راوباله، کاریزونه یې وکښل. نو مغولو چې د دې ځای زراعتي عمران ولیده، پر سیوري یې هم یرغل وکړ او د پښتنو مینې یې ور وړاندې کړې. دلته هوتک او د دوی مشر ملکیار مجبور شول چې مرغۍ، ګوب او وازیخوا یعنې د سیوري شاوخوا ته سره متفارق شي. خو ملکیار چې وطنپال، توریالی او پو مشر وو، د مغولو مخې ته ودرېده او له دوی سره یې د خپلواکۍ جهاد جاري وساته. په پای کې پر مغولو بریمن شو او سیوری یې بیرته ونیوه. دغه ځای یې بیا ودان کړ او دا کورنۍ د ترنک پور شوګانو کې تر اوسه لا هم شهرت لري. د ملکیار تره چې د بابا هوتک ورور وو توخی نومیږي او د توخی زوی نور بابا هم د ملکیار معاصر او ملګری وو. دوی لکه خپل پلرونه روحاني ژوند درلود او تل په پښتنو کې په صلاح او تقوا مشهور وو. او په پای کې تر زره هجري وروسته د توخی له کورنۍ څخه سلطان ملخی مشهور مشر راووت چې د اورنګزیب معاصر دی. خو د بابا هوتک له پخته هغه مشهور ملي قائد او ازادي خوا پښتون پیدا شو چې موږ یې حاجي میرزا خان نیکه یعنی میرویس نیکه بولو. او د 1600 هجري په حدودو کې د پارس د صفوي کورنۍ له اسارته خپل قوم وژغوره. په کندهار کې د پښتنو د استقلال بیرغ لوړ کړ او وروسته د ده اولادې تر اصفهانه پاچاهي وکړه. پټه خزانه د ملکیار په باب دا نقل کوي. یوه ورځ ملکیار بابا د خپل تره توخی کور ته ولاړ او د خپل تره زوی نور بابا یې ولیده چې غشه یې تېره کوه. ملکیار ځینې پوښتنه وکړه چې تربوره دا څه کړې؟ هغه وویل چې د مغولو په جګړو کې ستا ملاتړی یم. ملکیار بابا دعا وکړه ورته چې تربوره اتل او سوبمن اوسې. وایي چې هر وخت به نور بابا جګړه کې بری موند او ماته یې د هیچا په یاد نه ده. هسې نقل کړه چې یوه ورځ د مغولو تاړاک پر سیوري راغی او هغه وخت ملکیار بابا په کلا کې څوک نه وو پرته له خزمنه یو. نور بابا چې خبر سو ژر ځان هغه کور ته ورساوه او په یوه تنې مغول وشړل او ډېر یې مړ کړل. دا ټول د ملکیار بابا د دعا برکت وو. له دې روایاتو څخه دې کورنۍ او د ملکیار شخصیت ته د پښتنو د ذهنیت او فکر نسبت ښکاري چې خلکو په څه احترام ورته کتل او د ده مقام یې څومره لوړ ګاڼه. د ملکیار بابا د شعر یو نمونه، ترنک بهیږي ترنک بهیږي، ترنک بهیږي ترنک بهیږي، غاړې تر غاړې زما زړګی خو خپل لالی غواړي. کرو درودا د ترنک رودا، کرو درودا د ترنک رودا، خاوند دی وچ کا چې زړګی مومي زما خپله سودا. که نیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی، که نیز دی نیز دی نیز د بیلتون دی، زړه نیز وړی په ویر شړلی په غم زبون دی. که اور دی اور دی په زړه یې اور دی، که اور دی اور دی په زړه یې اور دی، دا اور به وچ کا د ویر نیزونه بل ډیر په زور دی. نمنځه یوسا سپین سپوږمیا، نمنځه یوسا سپین سپوږمیا، ورته ووایه چې ترنک ټال کړم ستا له خولګیا. که خړو خړو اوبو سیوان کړی بیل ملک یار دی، پاتې له یار دی سو بچانان دی، ترنک بهیږي ترنک بهیږي.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د ککاو زرینې د منظومې د دویم سرود وروستۍ برخه واورېده. هلته د ساکانو ملکې د پارتیانو د مشر کوپړۍ له هما ډکه کړه او د هیرمند په سیند کې دا کوپړۍ تشه کړه او په لوړ غږ یې وویل چې د تاهیس ماسات په روح یې قبوله کړه. دا چې په دریم سرود کې څه پیښیږي د ککاو زرینې منظومې له لیکوال عبدالغفور لیوال څخه اورو.
ریشمین خیال د مزدک تر څنګ ټول څلوېښت مشران شو، څه مشران هم د ملکې له درباره، ملکه د را روانه نه کېږدی نه، واه په نویو آسماني جامو کې راغله، د ښایست پرنیانی جامو کې راغله، د ساکی ټبر مشران کتار ولاړ دي، د ښایسته زرین امر ته تیار دي. ملکه پر خپل دریڅ ور وختله، مخامخ څه په وقار ګوري لښکر ته، د څلوېښت مشران خیل ته یې خطاب دی، د ملکې د وینا یو نوی باب دی. د ساکی ټبر مشرانو ستړي مشئ، خدای مراوله د ستر هیرمن درگاه ته، لوی زرنګ مو هر کلی د سترګې ایښي، زمانې مو د جنګونو تر شا پریښي، نن راټول پر یو ټغر پر یو غولي، د ساکی خیلخانو جوړه د ټولنه، تر دعا وروسته مو نن سره جرګه ده، پر اوبو د ستر هیرمند مو مرکه ده، د ساکانو لوی هیواد به نن بنیاد شي، د وګونو خیلخانو به پرې زړه خاد شي، له هامونه تر کاسغر او آمروده، له باختره تر باګرام او تر کابله، سر لننه به دا ټول د ساک هیواد وي، له پامیر رانیولې تر زابله، سر لننه زمونږ وطن لوی ساکستان دی، د آریان د لوی کاله پر زړه ودان دی، د ساکی ټبر و لوی پخی دی، د ساکی ټولنې خویندې خیلخانې دی، که زرنګ دی او که بست زمونږ دوه سترګې، زمونږ له صوبو په پارتیانو زلزلې دی. تاسو ټول څلوېښت مشران زموږ ښاغلي، د ساکانو د ټبر د سر وګړي، په دربار کې زما درې ورځې میلمه یاست، سره وتړئ د کلک پیوستون پړي، ساکستان دی وي سر لوړی تر ابده، په هیرمند خړوب او مست د پهوما وي، له هر نن نه مو د ښه هره سبا وي. لښکر چیغې کړې، مشرانو غږ کړ پورته، تخت و بخت برقرار و ساغلی، زمونږ سترې ملکې زرینې ښکلې، مونږ راټول ستا په درشل ستا په برجل یو، ساتندوی د ساکستان په ګډ مورچل یو. ساکستان زموږ هیواد دی، مونږ پرې ویاړو. د هیرمند د هر یو څاڅکي حساب غواړو.